داریو مهم ټکی درته ریاض مساخیل وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د چین پاکستان اقتصادي راهدارې او دغه سلسله کې د رامخته شوي اختلافات وروسته د چین سفارتخانه لخوا جاری کړی شوی بیان باندې لیکلي دي. د لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې د چین لخوا دومره بیان پوره دی چې باید ټولې ډلې د اقتصادي راهدارې لړکې اختلافات ختم کړي او یو مفاهمت پیدا کړي، او بل دا چې د چین او پاکستان په اقتصادي راهدارې مکمل اتفاق دی او د دې منصوبې نه بعد پاکستان او چین اولسته فائده رسي. ادارې مخکې وایي چې یو طرف ته حکومت دریز لري چې د صوبه په نقشه کې څه قسمه بدلون نه دکړې شوی، او دا هم هغه نقشه ده کوم چې د چین سره په ګډه منظوره شوې ده او ټولو سیاسي ډلو او متارکه خلکو ته د دې نقلونه ورکړې شوې دي. بل طرف ته د مخالف ډلې ګوندونه او خلک وایي چې نه ورته د نقشې نقلونه ورکړې شوي او نه د اصل روټ او منصوبې نه خبر دي. د دې ترڅنګ دا اعتراض هم لري چې د سړک سره سره نورې منصوبې لکه ریلوي لاین، ګیس لاین، فایبر آپټکس، د بجلی منصوبې او صنعتي زون هم یوازې پنجاب کې جوړیږي او په نور سړک هیڅ نشته. اداریا خیره کې لیکي که حکومت واقعی د منصوبې نقلونه ورکړي دي، نو بیا د دغه نقلونه عام ولسته هم اوخایي. څه وجه ده چې دا منصوبه د نورو خلکو نه پټه ده؟ که حکومت واقعی غواړي چې د دې منصوبې خواږه ولسته ورسي او دا مکمل کړي شي، نو پکار ده چې دغه لړکې ټولې وسوسې او اندېښنې ختم کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې د سعودي عرب او ایران په مسله لیک کوي او وایي چې دا وخت د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د لاسه د ټولې منطقې امن ته خطر راولاړه شوې ده، او په خاص توګه دا وخت د پاکستان لپاره ډېر سخت دی چې یو طرف سعودی عرب سره نږدې تعلقات دي او په مذهبي لحاظ سره هم پاکستان د پاره سعودی عرب ډیر مهم ملک دی. بل طرف ته ایران د پاکستان گاونډي ملک دی او د تهران او اسلام آباد هم ډیر ښه تعلقات دي. نو داسې حال کې پاکستان د یو سره هم نشو درې دی، بلکې پاکستان ډیره ښه فیصله کړې چې د لړکې بعد د سالس کردار ادا کوي. اداریا اخیره کې د سرتاج عزیز دخلی لیکي چې د دې صورتحال نه تر هغه ډلې ګټه پورته کولی شي او د مسلې له مذهبي او مسلکي رنګ هم ورکولی شي او د دې اثر به په پاکستان پریوزي. نو ځکه ضروری ده چې د مسئلے زر تر زر حل الٹولی شی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډی پی ای خبری ایجنس لیکي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیا پیلولو په مخه اسلام آباد کې ټکومه څلور اړخي د غونډه کیږي. دا غینه تمه کیږي چې طالبان به افغان حکومت سره خبرو ته بیا کینی. بلخوا ټایم د آف انډیا ورځپاڼه لیکي چې په پټان کوټ کې د وسلوالو د بریدونو د سیموارو د نیولو په مخه د پاکستاني او هندي چارواکو ګډې هڅې روانې دي. نور مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. د جرمنی ڈی پی ای خبر ایجنس نن په اسلام آباد کې کیدونکو د هغه څلور اړخې دی غونډې موضوع راغستی ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به په کې د سولې د خبرو اترو لپاره له عمل باندې خبرې کیږي. په دغه غونډه کې به د چین، امریکا، افغانستان او د پاکستان چارواکي ګډون کوي. د دې غونډې مقصد خو د طالبانو سره د افغان حکومت لخوا د ځنډیدلو خبرو لړۍ بیا بحالول دي، خو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دغه خبرو اترو کې د طالبانو کوم کوم استازي به ګډون کوي. خود افغانستان د اجرایي رئیس ویان جاوید فیصل اجانس ته ویلي دي چې په نننۍ غونډه کې بعد طالبانو کوم استازي ګډون نه کوي، خو بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مشر عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په دوره کې په ملګرو ملتونو کې د هغې د حکومت استازی و، اجانس ته ویلي دي چې موږ تمه لرو چې په دا ډول غونډه کې به طالبان خپل استازي په متفقه توګه وټاکي او خبرو اترو لپاره به یې افغان حکومت سره کښېنوي. د اجانس په خبره عبدالحکیم مجاهد ځکه د طالبانو لخوا د متفقه استازو خبره کوي چې دا ویره کیږي چونکې په دې نږدو کې د طالبانو د یو شمیر ډلو ترمنځ جګړې روانې دي، نو ځکه د افغان حکومت سره د خبرو اترو په بهیر کې د شاملېدو لپاره د متفقه استازو نمونه رامنځته کول به ګران کار وي. خو ښاغلی مجاهد اجانس ته زیاتوي چې د طالبانو ترمنځ کړکیچ به د سولې د خبرو پر مخ کې کوم شدید خنډ رامنځته نه کړي. د ده په خبره د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلافاتو ختمولو په موخه چې کومې خبرې اترې د دغو ډلو ترمنځ روانې دي، د هغې نتیجې تر سترګو کیږي او ځکه د تیرو دوو هفتو نه د دغو ډلو ترمنځ کوم انخطا نه ده رامنځته شوې. د اجانس په خبره د دغو اختلافاتو باوجود طالبانو یو شمېر سیمې د خپل واک لاندې کړي او دا مهال افغان پوځ د دفاع او طالبانو د بریدو جنگی حکمت عملی خپل کړی ده. خو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی بیا وایي چې افغان وزارت دفاع اوس د پوز لپاره په جنگی حکمت عملی کې په بدلون غور کوي او دغه تګلاره به اوس د دفاع پر ځای بریدونو ته بدلیږي. بلخوا هندي ورځپاڼه ټایم آف انډیا په خپل یو راپور کې د پاکستانی چارواکو په حواله لیکي چې دواړه هیوادونه د پټان کوټ په پیښه کې د ککړو خلکو د نیولو لپاره په ګډه تګلاره کار کوي. دغو پاکستانی سرچینو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دې پیښې له امله که د روانې میاشتې په 14 او 15 نیټه د دواړو هیوادونو د خارجه سکترانو په کچه کومې خبرې اترې کیدونکې دي. که دغه خبرې اترې ونه شوې نو د دغه سرچینې په خبره دواړو هیوادونو د امن پر لور چې کوم تک کړی دی هغه هسې به ځای شي. ورځپاڼه د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د خارج چارو د سلاحکار سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دغه ملاقات به د هند د خارجه سکتر ایس جی شنکر او د پاکستان د خارجه سکتر اعزاز چودھری ترمنځ کیږي او د ده په خبره د دغه ملاقات نیټه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غوړی. اوس تاسو په یوه بل موضوع تر راغلم. ډان روسپانه لیکي باید هند او پاکستان د خبرو او مذاکرات لارې ټولي مسلې هوارې کړي او دواړه د پټان کوټ د مسلې د حل لپاره له یو بل سره خبرې وکړي. د دغه لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد ناورو.
په ډان ورځپاڼه کې منیر اکرم لیکي د پټانکوټ په پیښه هند او پاکستان له یو بل سره خبرې وکړي او په لومړي ځل په یو بل د تورونو لګولو پر ځای د دغه پیښې په پلټنو زور ورک. پاکستان هم دا وار د پلټنو په اړه خبرې په وړاندې بوتلي. هند وایي باید پاکستان د هغو ډلو خلاف کاروایی وکړي چې په کشمیر کې موجود دي او د هند خلاف کاروایان کوي. ورځپاڼه لیکي ښه به دا وي چې په داسې حالاتو کې د هند او پاکستان د مذاکراتو عمل وځنډېږي ځکه چې تر څو د پټانکوټ د پیښې په اړه معلومات سره نوی رسیدلی نو دواړه هیوادونه نشي کولای چې په یو ښه ماحول کې له یو بل سره خبرې وکړي. د هند سره په خبرو کې بعد پوښتنه ضرور راولاړیږي چې پاکستان د هغو تراګرو ډلو خلاف څه عملي کار وکړه چې هند یې په دغه هیواد کې په تراګر بدونو کې ککړې بولي او باید پاکستان هم د دې لپاره ځان تیار کړي او دا وار د تورونو د ردولو پر ځای د ثبوتونو او مضبوطو دلایلو سره وړاندې لاړ شي. لیکوال وایي سیاستدانان بدلیږي. نن به یو حکومت وي سبا به بل وي خو د یو ملک ګټې نه بدلیږي. د هند او پاکستان د مذاکراتو د خبرو په عمل کې مهمې مسلې له پامه نشي غورځېدی. لومړی د کشمیر مسله ده. باید پر دغې دواړه هیوادونه له یو بل سره کښېني او خبرې وکړي او په دغو خبرو کې د کشمیر د ولس د رایې احترام وشي. دویمه مهمه مسله ترهګري ده. د امریکا د دباو له وجې پاکستان دې ته غاړه کې خاودې ده چې خپله خاوره به د هند خلاف استعمالولو ته پرې نږدي. بلخوا هند وایي په کشمیر کې جهادي ډلې د دوی خلاف کار ویانی کوي او دغه د پاکستان مرسته لري. نو باید هند هم د دغه خبرې د بنیادی وجوهاتو ځان خبر کړي. دریمه خبره د امنیت ته. باید دواړه هیوادونه د وسلو د زیاتولو د پالیسۍ نه ډډه وکړي او خپلې ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارې کړي. لیکوال وایي د دواړو هیوادونو د ښو تعلقاتو لپاره باید هند او پاکستان تجارتي اړیکې هم پراخې کړي او د یو بل سامانونو ته ښه مارکیټونه برابر کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته د اعلی توپ تر ختمې وروسته د هغه حکومت په کابینه کې هم بدلون کیږي. حکومتي سرچینې وایي کېدلای شي چې پاکستان مسلم لیگ نواد او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خپل وزیرانو کې بدلون وکړي. خدای نور ناصر نور تفصیل راکړي.
په بلوچستان کې د نوي اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري د سوګند پورته کولو دوه ونی پوره کیږي خو نوموړي خپل کابینه لا هم نه ده اعلان کړي. د زهري په حکومت کې د ګډو ګوندونو ځینې سرچینې چې نه غواړي نمونه په ډاګه سي مشال رادیو ته ویلي په نوي کابینه کې به د پښتون خامل عوامي ګوند او مسلم لیگ نون ځینې پخوانی غړي له کابینې لرې کړل سي او پر ځای به نوي څېرې په کابینه کې شامل سي. دا سرچینې زیاتوي په یادو دوه ګوندونو کې په عمومي توګه او په مسلم لیگ نون کې په خصوصي توګه د نوي کسانو پر اخیستلو سلام مشورې روانې دي او ځکه د نوې کابینې اعلان وځنډید. خو د صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي په راتلونکي اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي.
دغه روانه اونۍ کې به انشاءالله تعالی تاسو ووینئ چې د کابینې غړي به خپل حل پورته کړي. په دې کې چې کوم تاخیر وشوی یا سوی دی نو خامخا پارټیانو د ځان خپله سلا مشاوره هغه ته لږ انتظار پاتې سوی دی نو کوم داسې مشکل نه دی پکښې.
عبدالرحیم زیارتوال که څه هم دا نه مني چې د پښتون خامل عوامي ګوند په وزیرانو کې بدلون کیږي خو زیاتوي داسې ویل کیږي چې مسلم لیگ نون په خپلو وزیرانو کې بدلون کوي.
معلومیږي خو داسې سي چې مسلم لیگ به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پارټیانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د نېشنل پارټي لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال وایي په راتلونکي اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسی، خو زیاتوي د نوې کابینې به یوازې څو غړي سوګند پورته کړي او د پاتو نورو غړیو په سوګند اخیستلو کې به نور وخت هم ولګیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستانی ایکسپریس ټریبیون لسپانه یو لیکنه وايي په داسې حال کې چې د پاکستان د مدني ټولنو فعالان د اسلام آباد د لال مسجد مشرتابه خبرو او کړنو اندېښمن کړي، د هغه هیواد د حکومت پر دغه مسله ځان کوڼ اچولی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان ریاست دننه ځینې کړی دي چې نه پرېږدي د یادې دینی مدرسې پر ضد کاروایی وکړل شي. نور تفصیل د هارون باچانه ورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د پلازمینې او د هغه هیواد د نورو برخو لیبرالې مدني ټولنې اندا چې په بهر نړۍ کې میشت پاکستانی وګړي په اسلام آباد کې د مولانا عبدالعزیز د دوامدارې استوګنې او فعالیتونو خبرې اندېښمن کړي دي. ځینې فعالان وایي چې نوموړی ځکه لا هم په اسلام آباد کې ژوند کوي چې د پاکستان سیاسي حکومت یې تر شا ولاړ دی. د لیکنې تر مخه دا خبره ښایي غلطه هم نه وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل چې د ملا عبدالعزیز پیژني او دا چې شخصي اړیکې ورسره لري. پر دې سربېره چې د پاکستان وزیر اعظم په دې وروستیو کې دعوه کړې چې د لیبرال فکر لرونکي یو کس ته په اسلام آباد کې د داسې یو سړي پر کړنو چې د هغه خار خلک یې له پریشانۍ سره مخ کړي دي ځان غلی اچولی دی. لیکنه کاږي حکومت په دې کار سره د نړۍ هیوادونو ته خودل غواړي چې د پاکستان ریاست د ملا عبدالعزیز او یا هم دغه د ملاتړو پر ضد چې په 2008 کال کې په اسلام آباد کې د خپلې خوښې د اسلام نافذولو هڅې کړې وي او ښایي دغه کړنې بیا تکرار کړي د اقدام کولو هیڅ اراده نه لري. په لیکنه کې راغلي له 2001 کال راهیسې د 2008 کال تر جولای میاشت پورې موده کې د لال مسجد د انتظامیې او زده کوونکو پر ضد له پولیسو سره 9 ایف آی آر درج کړل شوي دي. د لال مسجد پر انتظامیه د غیر قانوني وسلو ساتلو او د لاوډ سپیکر د غیر قانوني کارولو نه واخلې تر د خلکو بې ځایه تنګولو د هغوی د تختولو او د قانون ماتونکو کسانو د ساتلو تورونه پوره کړل شوي دي. لیکنه وایي د پاکستان له ریاست سره کافی دلایل موجود وو چې د لال مسجد د مشرتابه پر ضد کاروایو کې خو پرته د 2008 کال له پوځي عملیاتو د یادې دینی مدرسې په خلاف هیڅ د پام وړ ګام نه دی پورته کړل شوی. هم په 2008 کال کې هغه پولیس افسران چې غوښتل یې د لال مسجد انتظامیه ته لاس واچوي نورو ځایونو ته ور بدل کړل شول. د پاکستان ډیری خلک فکر کوي چې د هغه هیواد پوځي ډکټیټر پرویز مشرف یو روڼ اندې کس وو او ځکه یې په 2008 کال کې د یاد جماعت پر ضد پوځي عملیات وکړل. خو دا خبره چاته نه ده معلومه چې مشرف واقعي هم د لال مسجد د پنخه کولو اراده لرله او یادا چې د پوځ نور افسران هم په دغه کار کې له هغه سره ملګري ول او که څنګه. لیکنه وړاندې وایي له پوځي عملیاتو وروسته ملا عبدالعزیز د پاکستان ریاست د ځینو با نفوذ افسرانو له لوري حمایه کړل شو. لال مسجد بیرته جوړ او مشري بیا هم ملا عبدالعزیز ته ورکړل شوه. لیکنه دغه راز وایي د پوځي عملیاتو پر مهال د جماعت له احاطې څخه په برکه کې د ملا عبدالعزیز د تښتېدو هڅې دا ثابته کړه چې نوموړی پر خپل دریځ دومره کلک نه دی ولاړ چې ګنې سر دې پرې ورکي. لیکن زیاتوی عزیز به په اسلام آباد کې خپل استوګنې ته همداسې دوام ورکي او دا ځکه چې د پاکستان ریاست دننه ځینې پټ قوتونه نوموړی پر همدغه ځای ساتل غواړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
شي. افغانان څو غواړي؟ به شک چې
ډېره سخت راغلي تیره هر څه کوي.
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یوسف خراغلې د ونی د خبرونې د تاریخ د پاڼې. نن د تاریخ پاڼه کې د پیښور کې سخانه د شهیدانو په حق معلومات درکو. څوک چې په 23 اپریل 1913 کال کې د انګریز پوځ د لاس په ناتر سړلو کې مړه شوي وو او د یوې سړینې تر مخه دغه د مړو شمېره د 200 نه زیاته وه. هر اونۍ د خبرونو تاسو لپاره زموږ خبریال خالد خان تیاروي. د تاریخ
Thank you. گران اوریدن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار بمو لیدلی وی او کچری لیدلی مو نه وی نو دا بمو خامخه اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزور او تاریخی بازار دی چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي کیسه خانه بازار کې دا قابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي هم دا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د درویشتم اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوې دي چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو ویل کېږي چې پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیښې وروسته پیل کېږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بی ګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د زمې لپاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی زکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندور کسی هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو اسلام آباد کې د قاضی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه څه کوي چې دلته به اوتلې وي دلته به کافلې کاروانونه به پراتو پړاو دوران کې بدای تر ټولو ټوله شپه به په خواخو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانۍ بازار شو
دا کیسه خانې بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج د پاره راوتی چې ناتر سا د زی پی اوشوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 270 کسان مړ شوي او ډیرې خلک جوبل شوي وو
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه د زی شروع شوي تر 3 بجې د زی شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 230 ته مادي ریسرچ مطابق خو دی د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي سر آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډ کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیخه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړ پیخه و خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنې شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې ده بل د سیاسي شعور کمې ده نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچي بچي چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغه کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغه کې د جلیانواله باغ د لویې پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 300 کسان مړه کړي دي
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندستان هغه هغه وخت د ټولو نلوي سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګ باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو. نو پیښور کې د کانګرس خوړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو دا ډاکټر وقار ریشه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت
انٹلیکچوئل
ډاکټر وقار ریشا زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګارۍ هم جوړه شوې وه، د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 د اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو څو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته. آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو، ولته په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره سیول نافرمانی کې مونږ سره مرسته اعلان وکړي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1930 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانې په لور روان و، نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنی دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنۍ توګه فوج راوبللو. او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل، نوړومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان په کې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبئی آرمډ کار چې راورسېده په دې موړ کې چې دا ګاډي راتاو شو، 14 کسان ورلاندې چخنی شو، پاغې کې 12 خو په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې سمشران رامخ کې شو وغی خلکو ته ویل چې یاره بس دا معامله ختمو او تاسو لاړ شئ. پاغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی اجی عدیل پلار دی رالو، د تکلیف وکړو خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه ته خو د انګریز جنټ یو. بس بیا ورته نور مشرانو وویل چې بس حجي صاحب پرېږده چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دوی څه کوي.
د دغې ظلم او زبردستۍ په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبی آرمډ کار چې وو هغه ته دی اور ورته کړو، د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګي دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستان یا دما کوم ریایا دا هغه دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي اډر ویر کو د تاسو کوم رومبه پلټن چې وو هغه ګورکاو ګوروال رایفل ستنوم باندې وو ایته چې وو چې دا یو کوي هغه انکار شو. بس یک دم د هغه کورټ مارشل کو د هغه د پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا هغه را وستو وغیرہ
شروع کی. ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغا وقت کی مولانا عبدالرحیم پوپولزے پا مشرک کی یو پورا من جلوس راوتے ہو او دا کانگریس او خدای خدمتگار و مشرانو دغا یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی، خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سا دزی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرا سرا پا کزائی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو.
اړومبو ورځو سره چې کوم دا اړومبي کسان راوغورځېدل، نو دا روستي کسان رالو، دا کسان اوچتول په دې ډزو شوې. ښه، دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي، د هغې د بالاخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چرته کې دي، هغه یې موشتې. واته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې، په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کښې هلته کښې ناست وو، د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو، هغه هم په مړو کښې ممتې شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپیرا علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چې راغلی ودی دی هغه پته هغه نمونه شته د پښتنو د ګیر چاپیرا کلی چې دی اکثریت خلک دی دی.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وای چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغر نه د پیښور په لور په یو ټانګه کې را روانو چې د ناکه سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د سلور کالو د پاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او دغه یو څو ملګري په ټانګه کې سره د اکبر خان اکبر د نور څو کسان دای را روانو د ناکه تانې سره دای اونیسل بوتل چار سدی جیل تا هلته کې چې خلک راجا وشو هلته کې هم دایره و چې را داخله کسي نه جیل دیوال مات کی هغه ځنه فور رسال پور تر وستو د رسال پور نه ګجرات ته بیا د رسال اور کالا رګر سنټرمنټ کې کې د با مشکات ورته ورکو جیل کې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار رشا وای چې دغه پیښه نه رستو د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانه بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښه په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادگار ړنګ کړو.
دې د پښتو په دویم دریم اورز دلته کې یو دیو چې میوې دکان یو اشک شاه نومې دو اگر آلو دلته کې راکوم دغه چې دغه ډېر شي وي کوم دغه چې په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادگار جوړ کو دلته کې مضمونه پکې وشو دغه وشو نو چې را داتې دنه دا خونی دروازه را او د شهیدانو بازار شو بس فورن هغه گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادگار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګان فوټوګرافر و سره سرکاري موجودو هغه ګنټي باندې په زور په هغه باندې خپل دغه خپل ته وران کو تصویر نه وستو بیا نور خو فوجار وران کو هغه د دغه تاسو سرکولیټ شو چې را اومدې دا کوي.
ډاکټر وقار رشا وای چې د کیسه خانه بازار د ناوړ پیخي د پلټنو لپاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موکا ورنکلې شو او د حکومت له اړخه پلټونو کې وویل شو چې په دغه پیخه کې صرف سلويخ کسان مړ شوي وو.
بیا فرنګي چې هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پنکریج رپورټ دی هغه کې دی لیکلي چې سلويخ کسان مړ شوي دي هغه نم کوم څه چې دینو مصیبت دار دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته د کانګرس کانګرس تاریخداران چې دی هغه هم د سرکاري رپورټ پېښ کړی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان په کې مړ شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه وه خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې بلکې دغه په یو منفي انداز کی کامتا اڑان دکړي. ډاکټر وقار علی شاه وای په کار دا چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادگار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیخي اصلي حقایق کوړان دکړي او لکه د هندستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړی چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونې پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خوده پامان